افغانستان کله سهار ته بجې شوې په دې خبرونه کې پراپورونو کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. اورزګان ته د هلمند د سولې د ولسي حرکت د غړو د تګ او د غراس په دې ولایت کې د سولې د هڅو مهم خبرو پر یو شمېر نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی منن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي او هم د لاجوردو د لارې پروژه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی او دوی باید د مخنیوي هڅه وکړي. د برېټانیا صدراعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند د غړو باور رایه ترلاسه کړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرحات پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننیو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لژمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې تر څنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندره پیل له ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تیریدو له اروپا سره نښلول کیږي. د افغانستان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالده پوپل د ټیم روزونکي کیلی لینس او ځینو نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوي دي. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره د قانون ورکوونکي خبره بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تیره شنبې د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د اورزګان ولایت د چینارتو امنیه قومندان وایي د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. تېره اونۍ د دې ولسوالۍ د محاصرې او هلته دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې او وختلو خبر ورکړل شوی و. د چینارتو امنیه قومندان اختر محمد پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تر پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو تحرکات کم شوي دي. امنیه قومندان دغه راز وایي د چینارتو په لرو پرتو سیمو کې له هم د دولت وسلوال مخالفان حضور لري. د نامنی ولسوالۍ امنیه قومندان شکایت وکړ چې په کافي اندازه مهمت او ځواکونه نه لري. د کندهار د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست وایي سږ کال په جنوبي حوزه کې د نامنۍ او وچکالۍ له امله څه باندې 10,000 کورنۍ بې ځایه شوې. د کډوالو او رسنیدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمی پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل
زموږ هغه وطنوال چې د نوي ولسوالۍ څخه د نامنۍ له امله یا هم په دورستۍ کې مشتاد شاهدان چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې مراتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقن یم چې تعداد یې 10,000 څخه هم اضافه کیږي.
د دې ریاست په خبره دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندو ادارو په مټ ورته مرسته رسولې. د کندهار د کډوالو رسولونکو چارو رئیس دغه راز ویل چې سکل له پاکستانه 4,200 کورنۍ کندهار ته ستنې شوې دي. د همدې سیمې هنري څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له خوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړې.
Iran's pace of missile activity. Iran
de mizailo de faaliyat sur'at chi pa haghi ki de mizailo to ghawun ki aw azmail shamil di da timi tadun la lasli krahi se na de kam sawai. Pa haqiqat ki de Iran de mizailo azmail aw de mizailo khparawal de prakhidu pa hal ki di.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا دغه غونډه وروسته له هغې رابلل شوې وه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړه چې تهران په وروستیو کې د بلستیک مزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه غندلې. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غوړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړي. د ناراض وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشره نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې بریکزیت انمول شوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوی پلو ګوندی ملګرو له بروکسل سره د شوی موافقه په خاطر سخت انتقادونه انکړی دي. له رایه اخیستو مخکې می هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نازړه وو او سره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو مخکې به استعفا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په خوانی مدافع وکیل په 3 کلونو بند محکوم شو. مایکل کوهن چې له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل و وروسته له هغې چې په مالیه او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 کلن بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلی کړې ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی پر پرونو کې به وری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوی د سولې په مسأله کې هغه دادی چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوی چې افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
په افغانستان کې د نن د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي چې نا امن او روزګان ولایت تللی هم د سولې هڅه کوي.
چیرې چې تیاره وي چیرې چې بد ورځ وي هلته باید لاړ شو نو ځکه مو روزګان وټاکه.
د افغانستان له شمیر شمالي ولایتونو څخه د نامنو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي. د بلخ په ولایت کې د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي. کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي.
اوس موږ د دولت د تریو کلته خیمې نه دي خیمې نه لرو مقصد خوراکي مواد نه لرو.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د ایران د بلستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دی به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي چې دواړه به د سولې پر روانو هڅو کې د وروستیو هڅو چې خلیل زاد تر اوسه پورې مخته وړي پر د خلیل زاد پر نقش هم بحث وکړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیل زاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنې لري خو اصلي هدف یې نه دی ترلاسه کړی چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیلیدل دي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې په روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړم ورځ په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه یولس ورځې مخکې پیل کړ چې تر روانې پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه سوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیره شپه آزادي راډیو ته وویل
کاغلی خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي، او همداراز کاغلی خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطح د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي. د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی، خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دی چې طالبان تر اوسه هم د چمتو شوی چې افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله ښولې چې تر رواني اپریل میاشتې شاید له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سېشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشري پر مخ ځي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي بیا ورزګان ته رسېدلې. د سولې د دغه پلي کاروان چې د غړو شمېرې لسګونو ته رسېده په ترینکوټ ښار کې تود هرکلی وشو. د سولې له دغه تګ سره د ورزګان سلګونو اوسېدونکي هم یو ځای شول. پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. د ورزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور ته وښی.
دا ژغونه د سولې د تجو دي. د دې چمیر لسګونه تر رسیدي د چهارشنبه په ورځ نه وخت د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته راورسېدل. د سولې دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د ورزګان ولایت خلک ورغله او تود هرکلی وکړي او د سولې دغه ژغې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان د غغړی او د ورزګان ولایت سلګونه خلک د څو خلفاره د ترینکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځیدل او پر شکیل خواوی د سولې ژغ وکړي. د سولې د کاروان د غغړو ازادي راډیو ته ول چې حرکت مثبت فایل ورکړي او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړي. دی ویل چې ورزګان ته د تګ هدف د دې څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړي او په مرچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې ژغ واوري.
اقبال خیبر يم او لنی کمر غبا دوی چې د امن خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ شروع شوی دی. موږ ټول شهیدان یو چې یو ډول هلمندي هم راته پیدا شوی ده. خو ارزګان ته مو درته هدف یو دا و چې غره وګڼل چیرې چې تیارې وي، چیرې چې بد ورځ وي، هلته باید لاړ شو او هلته له خلکو سره یو ځای آواز پورته کړو. نو ځکه مو ارزګان وټاکه او دغه لار مو وزغمل او دا دی د ترنو ارزګانیانو ترمنځ
او د دې ترڅنګ زه خپل ډېر ټینګ هوډ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینې هدف به د سولې راوستل دي. خو په درزګان په ټول ولس باندې هم دا ژغ کومه چې دوی هم سره د سولې د اوربان ژغ بدرګه کې
جنگ بدرنګي خداله چې زما ستر ګرړندې کړې دي بل ځوان نور داس کسان ست چې معلول سوی دي جنگ بدرنګي دا غره چې وطنې بدرنګ کړې دي کورونې بدرنګ کړې دي زما ستر ګرا بدرنګ کړې دي ستر ګنلرو وس مر د پاره هیڅ نه دی پکار خو سول غواړ د سول د پاره ارڅکو او د سول د پاره مبارزه پکار ده
د سول د کاروان له دغه غړو سره د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانانو هم له کندهار تر ورزګان ملچا کول
د کله چې د ولسی حرکت کاروان ما په لمړي ځل ولیدې دا مې وهله ورزو چې د دوی سره یو ځای سم د دې روزګان بچیم د روزګان په درد باندې دردېژم زړه مې خوږیږي د ورېدلې دي یوازې د نن څخه نه د ډیر وخت څخه د جنگون روان دي ځوانان مودل اسور کړی دي کندیان لرو ایتمان لرو نو دا هوډ مې وکړ چې زم به روزګان ته او د ټول روزګان په یو आवाज به په روزګان کې دا आवाज پورته کوم د سولې چې نور جنگ بس دی وروروژنه بس ده نور سوله غواړو
د یادونی ورد چې د سولې د ولسی حرکت د غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د هم لمیاش څخه پیل کړي چې د هیواد نور ولایتونو ته هم پلیتللی او هلته یې د سولې پیغام وړي
روزګان ته د هلمند سولې د ولسی حرکت د تک او د غراس پر د سولې د هڅو په باب مو د حرکت د سولې د هڅو په باب مو اوریدل چې یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي نن د سولې او د امن پر موضوعاتو هم د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې خبرې کوو د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي د بلخ په ولایت د ولایت د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي او وایي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي خوراکي مواد نه لري او په جګړو کې د ټپي شویو خپلو خپلوانو درملنه هم سمه نه ده شوې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په بلخ کې د مهاجرینو یو کمپ ته ورغلی او له بې ځایه شوو څخه یې د حال د ژوند د حال او احوال پوښتنه کړې ده
په بلخ ولایت کې د مهاجرینو په کمپونو کې د ناامنۍ له امله یو شمېر بې ځایه شوي کسان د ژوند له ناخوالو شکایت لري په فاریاب او سرپل کې یو شمېر کسانو د روانې ناامنۍ جګړې او ویجاړیو له امله خپل کورونه پرېښودلي له مصیبت څخه تښتېدلي هوسا او آرام ژوند ته د رسیدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړي خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړلو د نه لرلو او د اوسېدو د ځای د نشتون څخه شکایت لري د ناملو یو لوا چې دا بې ځای شوي کسان وایي سره له دې چې شپږ میاشتې کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږي خونه یې د جنګونو له امله ګالي لټپونه درمل شول او نه یې هم ناروغانو ته صحي امکانات برابر شول د نهر شاهي د حسن مهري ښارګوټي په کمپ کې یو بل بې ځای شوی یې پاړه وایي د بلخ د کډوالو ریاست وایي چې مرستندوی بنسټونو کابو 2000 کسانو ته ژمنه مرستې ویشلې دي د دې ریاست مشر عبدالصبور قادری داسې وایي
ما تیم سروی داریم کمک ها برشون صورت میگیره بعد از اینکه سروی شود کسایی که با ما مراجعه کرده باشد تیم سروی ما حتما اینا را سروی کردن کمک کردن برشون
در نهر شاهی ولسوالی در مهاجرینو پا کمپ که در نامنه در بچه بزایه شوی کسان چه پلاتو و پلاستیک و پوخل و خیمو که در جوان شپی و رزی پا مشقت سره سبا کوی شکایت لری که پا موقع ور تا بشری مرستی و نرسیگی در جمع یخنی او در واور او باران ورخت پا در کمپ که در دیر شمیر سپینگیرو او جگره زپلو تا پیانو جواند واخلی مجبر رحمان حبیب سای آزادی رادیو مزار شریف
د افغانستان د یو شمېر ولایت شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په باب مو اوریدل چې د بلخ ولایت د کډوالو په کمپونو کې اړولي او وایي چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي مخکې مو په دغراس په کندهار کې هم د جنوبي ولایتونو د بیزه شو د ستونزو په باب واوریدل. هلته هم دا ستونزه ده، البته دا یوازې په بلخ او په کندهار پورې محدود نه ده، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله ډېر کسان د خپلو سیمو بیزه شوي دي. خو له بلې خوا د افغانستان د حکومت چارواکي هم وایي چې دغو بیزه شو د مرستو رسولو هڅې کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت هم وایي په ژمي کې د طبیعي پیښو ته تدابیر زیات کړي دي. وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل حکومت پر نغدي مرستو سربیره په ژمي کې د زیان منیدونکو د ستونزو د حل لپاره یوه اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي او د اړتیا په وخت کې به یې پر نیازمندو یا پر هغو چې مرستو ته اړ دي وویشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ژمي له را رسېدو سره طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې په راروان موسم کې د زیانمنیدونکو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو هوارۍ ته یو لړ تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د نغدو پیسو ترڅنګ یوه اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي چې د ژمي په موسم کې په زیانمنو شو کورنۍ وویشي.
وزارت در مورد رسیدگی به حوادث هم اقدامات پیشگیری
دو بویل طبیعی پیخو تا در رسیدگی وزارت یو لر مخکینی تدابیر نیولی او در سلور در شوالیتون در وسیدون کل پاره نهش پیت میلیون اتلکاو نه پنزو زر افغانی پا پام که نیولی دی. هم دارنگا پا گودامونو که خوراکی مواد کولیشی خلق داد من کلی پا دریو میاشتو که چی خدای مکر هر پیخ کیگی رسیدگی با ورتوو کلو
برای مردم رسیدگی بکنم.
د وبل ولایتي کمیټو ته د خوراکي موادو لیکدل دوام لري او هڅه کیږي چې ټول ولایتونو ته په سمه توګه ورسیږي. خاغلی عظیمی وبل حکومت هڅه کوي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې خلک د ژمي د یخمیو له خطرونو وژغورل شي. سګانې ژمی په داسې حال کې را رسیږي چې په ځینو ولایتونو کې خلک د وچکالۍ له امله له خپلو سیمو بېځای شوي. په تېره د هرات ولایت د نږدې ولایتونو ګڼ اوسیدونکي چې هرات ښار ته تللي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي هرات ولایت ته به د کډه شوو ستونزې هم په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې د اکثرو زیانمنو شوو ولایتونو اوسیدونکو د ژمي په موسم کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه کړي وو. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي هم انتقاد کوي چې حکومت د ژمي په یخنیو کې زیانمنو شوو کورنیو ته جدي توجه نه ده کړې. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دغه وزارت پر پروګرامونو انتقاد کوي او وایي چې همدا اوس ډیری خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي خو لازمه رسیدګي ورته نه کیږي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چپانه کې چیرې دوی قطن آمادگی نه لري، یوازې دوی مطبوعاتي خبرې دي. که چیرې دوی په واقع سره آمادگی درلودی همدا اوس ګوره تاسې په خپله وګوره چې په اکثرا ولایاتو کې خلک د لوږې له لاسه خلک مړ کېږي، همداسې د یخنۍ له لاسه خلک په ډېر بد حالات کې قرار لري. تاسې بادغیس ته وګوره چې خلک په کوم حالات کې دوی قرار لري، تر دې اندازې چې پر هلته خپل بچان دوی خرڅوي.
خاغلی صدیقی ټینګار کوي چې که د خلکو ستونزو ته پام ونه شي د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ شي. دی غواړي چې حکومت د ولایتونو ته پلاوی وټاکي چې د خلکو ستونزې له نږدې بررسي کړي چې مرستې مستحقو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د تهران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخ ته وړي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو لګولی باید تر 2000 میلادي کال پورې لري نسی. ښاغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څخه باندې لس دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندې لري چې په وروستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه رواني هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندیز څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړی چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری آژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قمندان بریج جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینې ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیره اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړلیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب شوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پاروونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړلیک سره په ټکر کې بللې ده. خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړلیک کې لیران څخه غوښتنه سوي د داسې میزایلو له ازمایلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږد توان لري، خو په پریکړلیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع سوی. تهران وایي د میزایلو پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
اوس هم له اسمه سروانه واورو چې د انجینری یوه کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته په نړۍ کې میلیارډونه نیالګي کینوي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیارډونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بی پیلوټ الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15 میلیارد ونی وحل کیشی. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنی د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. د الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې ننوځي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنی څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم همغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس شدي. په دې توپیر چې بی پیلوټ الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کې وی چې انسانان یې نشي کولای. دغه الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کې خودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونو له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی فقیر محمد سازایم د ایران کې د کرمان په ولایت کې ژوند کوم. از موږ مشکل دا ده چې د افغانستان دولت تصمیم نیولی چې د تثبیت هویت نفر کم شي. په دغه ځای کې هنوز دا نفر هم کم دي او بل د افغانستان سفارت ځایم تنګ دی. بل خبره دا ده چې د مهاجرین چې په ولایتو کې ژوند کوي دوی د سرسی نه لري چې ولا د تهران یا بل ځای ته ولاړ شي. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې نفر دې ډیر کړي او خپل په تصمیم کې تجدید نظر وکړي. بل خبره دا ده چې د ولایتو کې یو ګورو واسي چې خلک تثبیت هویت شي او دوی ته تذکيري او پاسپورت الکترونیکي ورکړي. ولې چې الکترونیکي پاسپورت ضرور د خلکو په کار ده چې د ایران دولت هم هغه مني د پخواني پاسپورتونه نه مني. دغه مشکلات او هیله لرو چې د افغانستان دولت دا مشکل موږ لپاره حل کړي. مننه او تشکر.
زه په بادغیس ولایت د غورماشي ولسوالۍ یم. علاوالدین نوم یې زما د امیر زوی. موږ مو د ږغ د تر لوړه مکانه پورې ورسېدي چې موږ د غورماشي ولسوالۍ کې خلکو ته کښتۍ سره مخ دي. او د دې ځای مېمنیو ته مو وغواړي زر زر روپۍ را څنګه واخلي بیا بلګې راکړي هغه هم نشې سره یې وخوا راکړي نشې راکړي دغه زر زر روپۍ هم پر دغه را څخه واخېستې خلک نه کاخي سره مخ دي د خدای شی نهشته بالا بلګې راکړي نشې راکړي نه وخوا راکړه هغه مو زر زر روپۍ هغه چې سره څه شوي وغواړي را څخه واخلي ما سلام دی تر لوړ مقام پورې ورسېږي تر اشرف غني تر ډاکټر عبدالله پورې چې د غورما چې ولسوالۍ خلک د کاخي سره مخ دي کومکونه ته نه وخوا خلک نه مرګ سره دی لاس وګرېوان دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرومرو درته خبرو. د سهار اتنې بجې دي. یو ځل بیا په موقع د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کېږي. د هرات ولي ویاند ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننۍ مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاوه. کرام الدین کریم باندې دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی. نوي ورځې نوموړی نشي کولی په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخو کې فعالیت وکړي. د اورزګان ولایت د چنارتو امنیه قومندان وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د میزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی خو هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1500 غړو سره د دغه پروګرام نوي محدودیتونه ولګوي. د برېټانیا صدراعظم تریزا مې په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن چې له اوږدې مودې رئیس د ولسمشر ټرمپ مدافع وکیل و وروسته له هغې چې په مالیا او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په درې کلن بند محکوم شو. د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د زعفرانو د ګټو موضوع چرلی خو په همدې موضوع یو راپور هم لرو. په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږکال ویل کېږي 14 ټنو ته رسیدلي. دا حاصلات په 2014 میلادي کال کې 1 ټن و. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخ دی خو افغان چارواکي زعفران سره زر بولي او د دې بوټي د حاصلاتو لا لوړېدو ته هیله مند دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله ل مرخاته مخ کې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریخه چې ل شوخو سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. شپاړس کلن ځوان جمعه خان د هغو 1650 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وایي لل مرخاته مخ کې کروندو ته ځي او د دوی هر یو له 4 نیولې تر 15 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي هیله مند دي چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. که څه هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت دا هڅې ګټورې ثابت شوي خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمي وایي سږکال د زعفرانو حاصلات 14 ټنو ته رسیدلي. حال دا چې په 2014 کال کې دا حاصلات یوازې 1 ټن و. د زعفرانو کښت کم اوبو ته اړتیا لري په دې معنا چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنیږي. په روان 2018 کال کې پر 6200 هکتاره مځکه زعفران کرل شوي دي چې د تیر میلادي کال په مقایسه 1/6 کې زیاتوالی ښیي. خو لا هم په افغانستان کې پر 2,3 لک هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2010 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی چې په کلنی ډول 400 ټنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي، لڅلور 15 کلونو را پدی خو په ټوله سیمه کې زعفران کرل شوې دي. مخکې بیا خو خوسه کلی قیمت ډیر ټیټ شوې ده. خلکو بیا کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده او د یو کیلو زعفرانو په بیا کې لڅلوخ نه تر 15,000 افغانۍ کمواله راغله ده. د هرات د زعفرانو کخلې ویبل ستونزې سره هم مخ ده. د هرات اوسیدونکو وای د ایرانی ریال د بیا د ټیټي دوله عمل یو زیات شمیر ایرانیان د ډالرو د پیرلو لپاره افغانستان ته راځي او لزان سره زعفران راوړي او د هغوی بې کیفیت زعفران د افغانستان په نوم پلورل کیږي. خو د کرهنې وزارت په افغانستان کې د زعفرانو راتلونکي ته هیله مند ده. د دې وزارت ویان وای د نویو هوایي دهلیزونو په پرانستل کېدو د افغانستان زعفران چې ښه کیفیت لري هند، چین، متحده عربی اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د سره زر په نوم د زعفرانو د پروسس د یوې مخکښې شبکې مشر عبدالشکور وایي، د دې بوټي بشپړ ارګانیک طبیعت او اصلیت ته په پام د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو غوره او ښه کیفیت لرونکي زعفران دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. دا دیونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګه مرستیاله غلې ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، مونږ خو دا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل ور سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته زه په حق له باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایي چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یو بله مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسۍ حق دی. که چیرې خلک کافي خوړه ونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات ولري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې 1381 کال نه را په دې خاطر 1390 کال پورې څلیرویشتو زرونه ډیر ملکی خلک د موجوده جنگونو او تاوتریخوالو له عمله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کېږي او تر پښو لاندې کېږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه تل راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغه ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خوشنۍ سره راپایته وایم چې زموږ په د هیواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نواخستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی ساتي، ادو هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي او په دغه باندې دغه خپله دښمني غواړي چې لمنځه ویسي. په اندازه چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 1319 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړه اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي، او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری دی مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنه اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاونکی
فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنه. د زعفرانو د ګټ پاک لسومره په هیګي
زمون کار په ټول فکری کار دی، د غزهنی ستړیا په ټول معنا لري کی انسان ته یو ډول آرامي ورکي، د سکون احساس کوي.
د زعفرانو لرغونتوب خبري است
افغانستان ته 2000 کاله مخکې راول شوې دي.
اوس د زعفرانو استفاده او بازار څنګه ده؟
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفرانو تقریبا څه کم $2000 خرڅېدو، اوس په جهان کې یو څه نرخ راکته شوی دی، یو $1200 تر رسیدلی دی.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د زعفرانو تاریخ او ارزښت څېړو، بیا په خوړو کې د زعفرانو د استفاده په حق له د خلکو خبرې درته ورو، له اوسنی حالت څخه هم ځان خبرو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، زعفران هغه قیمتي ګیاه ده چې د ګلانو د اترو په څیر بوی او سور الونی رنگ لري. کله چې په ګرمو اوبو کې واچول شي نارنجي شي. دا چې زعفران یو ګټور او ګران بیه شی دی، نو په ټوله نړۍ کې د سرو زرو په نوم هم یاد شوی دی. ډاکټران وایي چې زعفران د ژور خپګان او د وینې فشار له کمولو سره مرسته کوي، پوستکی او ویښتان نرموي، د چای په ځای ورنه استفاده کیږي، او د خوړو په جوړولو کې د مسالې په توګه هم کارول کیږي. په خانه شاهانو به زعفران د خپل امام دی وبود د خوشبو کولو لپاره په ګرمو اوبو کې اچول، د اعصابو د آرامولو په خاطر به چای ورنه دموي، او د زعفرانو په اوبو به لوړ رتبه افسرانو په جګړه کې خپل ټپونه مینځل. دا ځکه چې دوی په دې فکر و چې زعفران یو سوچه بوټی دی، زخم ژر جوړوي. زعفران د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لکه نیوزیلند، جرمنی، یونان، بریتانیا، هندوستان، عربستان، ایران او افغانستان کې کرل کیږي. د کرنې د برخې ماهران وایي دا چې د افغانستان کرنیزې ځمکې او اوبه د زعفرانو د کښت لپاره مناسب دي، نو د یاد هیواد د زعفرانو سره په ټوله نړۍ کې نه لیدل کیږي. دا چې په افغانستان کې د زعفران لرغونتوب تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې له علمي غړي ګلشا آریانوال څخه پوښتلی دي.
زعفران خپل د سری تیلا د شهی نبات او د بیزاګانو د نبات نوم سره هم یادیږي. زعفران د زنبکیانو په ملک پر یاړه لري. د شواهدو په اساس زداسته لشم چې منشه خپل د آسیا څخه اخیسته شوی ده، چې افغانستان ته 2000 کاله مخکې راوړل شوی دي. مګر متاسفانه چې کورنی جنگو په حقله دا د دې سبب شو چې د دې کرنه ودری ده. بیا دوهم ځلې خپل په 1901 کال کې بیرته بیا په هرات کې د دې کرنه رواج شوه، او چې تقریبا دلته په شپږشتو ولایاتو کې اوس دا کرل کیږي.
کله چې آشپزان او د خوړو مینوال یو ځل اصل زعفران تجربه کړي، د هغه خوند او خوشبوي ډېر خوښيږي. بیا له زعفرانو پرته خواړه مزه نه ورکوي. د دودیزو درملو په لړ کې له زعفرانو څخه د خزو د میشتنی ناروغي پر وخت، د ژور خپګان د لری کول په هدف، او د سالانډي د ستونزو د کمولو لپاره کار اخیستل کیږي. دا چې د محل زعفران نسخه په یوناني درملو کې په کوم اندازه استفاده کیږي او خلک یې په کوم خوړو کې کاروي، دا مو د کابل په کوټسنګي کې له یوناني طبيب ګلخان څخه پوښتلی دي.
ډیر زیات اعصاب لپاره کار کوي، کوم ښځې چې بارداري د دوه میاشت بعد چې د امرداري نګې تیریږي هغه څه خلک خوري. په مستو کې ډیر خارج خلک اچي، لکه چې د انډیا کشمیر خلک او دلته په افغانستان کې بریانی د اشان جوړي فرنی د اشان کې اتمن کار کوي. په دې حساب باندې جسمانی سړی ډیر زیات کمزوري ولري، پخې دردونه د اشانی فشار چې کته پورته راسي هغه لپاره کار کوي.
یونانی طبیب ګلخان خود د زعفرانو تر ټولو مهمه ګټه د اعصابو آرامول خودل. خودی خوست اوسنکی ډاکټر عبدالحد بیا وایي چې په رښتیا هم په پرمختللو هیوادونو کې خلک له زعفرانو څخه د خپلو اعصابو د آرامولو لپاره ډیره استفاده کوي، خو په افغانستان غوندې له ستونزو ډک ملک کې زعفران د اعصابو آرامښت او د زړه خوښي نشي راوستلی.
ټولنیز ژوند په ټینشن کې نه وي، یعنی یو په عصباني حالت کې نه وي، د دوی لږ ذهن نارامه وي، ګډوډ وی طبعا استفاده کوي. هم داسې خود افغانستان په دې شرایطو کې په دې حالاتو کې وادي ځنو په استلاج په دې فوق العاده حالاتو کې زعفران څه چې غټ غټ هغه درمل هم تاثیر نه کوي. یوازې د تلقین ځان ته ورکو چې موږ اعصاب آراموي، یو څو شیبو لپاره هغه د زعفرانو زیړ رنگ او خایسته بوی ازایقه چې هیڅ کو دا چې خپل زموږ په مخ تاثیر کوي نه کوي، دومره زیات ناخواله او دومره زیات ګډوډي پیخي وي چې هغه نشي کنټرول.
خو هغه کسانو چې زعفران خوړلي لګټي خوښ کړي، د کابل اوسېدونکي متین چې د سردردۍ پر وخت زعفران په چای کې څښلي ویل درمالو څخه زعفران ګټور ورته تمام شول.
چې ویل کېده مونږ چې پرکټ رمنې راځي کنه دا احساس میکاو سر میته ولې مو سجده ده بس کلم دا سر می ډیره دوره کوله لوي دم ده د زعفران چای راولې دا نیو اول ته کې خو دا اوخ دی خدای قدرت به کوړت لرم هغه هم نه رمنې راته ډیر کم احساس میکاو لکه د زعفران مشول دی ولا مبالغه نه کوم زو څه وایم سر.
کوم کسان چې ذهني کار کوي اکثره وخت د ذهن د آرامولو لپاره قهوه څښي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی وایي چې زعفران نه یوازې دا چې د قوي بدیل دی، بلکې له سیاړ څخه هم مناسب ثابتېدلی شي.
لکه زمونږ کار خو ټول فکری کار دی، کافي یا قهوه هم سرمزان روږ دی کړی هغه ډېر څښو، مګر کله چې تاسو زعفران وڅکئ بیا پوهیږئ چې د هغې بدیل دی په ټوله معنا د هغې ځای نیولی شي. دغه ذهني ستړیا په ټوله معنا لرې کوي، انسان ته یو ډول آرامي ورکوي. تاسو که چای استعمالوئ چای باندې لږ وخت واوړي رنګ اړي، خو زعفران بیا دا ښېګڼه لري که یو ورځم چای پاتې شي رنګ نه اړي. دویمه خبره دا ده چې د زعفران استعمال دومره نه دی لکه د چای چې ته یو لپ ورواچو څلور پنځه تاره ورواچو هغه ستاسو یو ترموز لپاره کفایت کوي. دا یو ښېګڼه ده. موږ تقریبا پنځه کاله مخکې چې ما زعفران کاروو یو ډول خاص بوی لره، دغه بوی داسې د فکر کو لکه د دوا بوی چې لري. اوس دغه اصلاح شوي تخمونو کې دغه شی هم نشته دی. دا بیخي ښېګڼه ده.
اکثره کسان زعفرانو ته ځکه هم ډیر ارزښت ورکوي چې وایي زعفران د کوکنارو بدیل بوټی دی. د ننګرهار اوسنکی ذکری املاتړ وایي زعفران انسان ته یو ډول عجیب خوښي وربخي، خدا چې بایل وړه ده دوی هر وخت نشي کارولی.
یعنی د دې کوکنارو کرلو د لعنت نه چې افغانستان په دې باندې بدنام دی، نو که د زعفرانو دا کښ رواج شي نو د دغه د کوکنارو د لعنت نه به خدای افغانستان خلاص کی. اوس بدخشان کې تاریخ کرل کیږي، هلته هماغه هلته زیات تاریخ هماغه بدخشانیان کري، هماغو استعمالوي د کوکنارو په ځای خلک زعفران وکړي. نو اوس خو چونکې چې خپله د کورې زعفران نو خو هغوی بیا استعمال هم کوي کنه، نو په دې اساس به د هغو اعصاب هم آرامي. نو زعفران زه ډیر ما نه دي استعمال کړی رښتیا خبرې، ځکه چې دا ډیر قیمته دی کینی اوس هم راسره شته که تاسو سکي چای دله د زعفرانو در کوم تیارو مې درته.
د هرات ولایت د زندهجان د ولسوالۍ یو تن بزګر عبدالودود حبیبي د زعفرانو د کښت پاک لوي، کله چې د زعفرانو پیاز واخلي سم له لاسه په خاوره کې خښوي، ځکه که داسې ونه کړي ژر وچیږي.
پیاز از پس دیواره به زمین گیر شود زیاد بمونه بس خراب میشه و کیفیت خود از دست میده.
د زعفران و پیاز باید په ورځو کې بیرته په ځمکه کې وکرل شي، که ډیر وخت پاتې شي بیا خرابیږي. زعفران د ګل تر وخت او به حیواني او کیمیاوي سره په منظمه توګه غواړي. د سنبلې په میاشت کې کرل پیل کیږي او د میزان په اخر کې په ګل راځي. لس ورځې په ګل کې وي، له هغه وروسته بیا زعفران ورنه ټولیږي. دا چې د زعفرانو ټولول یو ظریف کار دی او په ډیر احتیاط سره باید ټول شي، نو دا کار معمولاً ښځې سرته رسوي. هغه شرکتونه چې زعفران اخلي د زعفرانو د ټولولو په هکله میرمنو ته معلومات ورکوي. د زعفرانو د ټولولو پر وخت له مخصوصو لوښو، ماسک او دستکش څخه استفاده استفاده کیږي.
په افغانستان کې لویدیز ولایت هرات د نورو ولایتو په پرتله د زعفرانو د کښت او تولید لپاره مخکې دی. دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او هر کال هم دغه غزمکو صاحب راخیږي چې زعفران پکې کرل کیږي. په کابل کې یو زعفران خرڅونکی محمد نعیم وایي چې دوی د زعفرانو د ګلانو د پانو لمنځه سور رنګ نازک تارونه بیلوي، وروسته یې وچوي او په کڅوړو کې خوندي کوي. نوموړی وایي چې دوی له پوره صداقت څخه کار اخلي ترڅو هم ګټه وکړي او هم د زعفرانو اخیستونکي زیات شي.
د افغانستان زعفران خلک ډیر خوښي، بل خصوص د هرات زعفران، لکه په چینا کې شو، په هندوستان کې شو، په عربي ممالک کې شو، په نورو ځایو کې شو. مشهور زعفران چې دي د هرات زعفران دي چې هغه په ټوله دنیا کې اوس نن سبا خلک ډیر خوښي د هرات زعفران.
دا چې زعفران یو قیمتي بوټی دی نو په کرلو او ټولولو یې هم ډیر لګښت کیږي، ځکه خو مسؤولو کسانو ته پکار ده چې د بازار موندلو لپاره یې له بزګرانو سره مرسته وکړي. موږ دا موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړه. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي. په پیل کې د زعفرانو د بیې په هکله ورنه پوښتلي، ورته غوږ شئ.
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغانی چې پاک او صحیح زعفرانو تقریبا څه کم $2,000 خرڅېدو. اوس په جهان کې یو څه نرخ راښکته شوی دی، یو $1,200 ته رسېدلی دی.
کوس درته وایي چې د تاسې اتاق هغو کسانو ته چې دوی زعفران کري څه یې کړي دي چې تر څو ښه بازاریابي پیدا کړه او په راتلونکي کې تشویق سي دې کار ته؟
د دوی یو متحده اتحادیه هم رامنځته کړې ده. تخنیکي او زراعتي ستونزې چې وي هغه هم د دولت سره شریکې شولې، تر یو اندازې حل شوي دي، مګر تر ډیرې اندازې اوس هم ستونزې شته دی. په بازار موندنه کې د دې خلکو سره کومک کړی دی. په ټولو هغه بینالمللي او منطقوي او داخلي نمایشګاهو کې چې دایریږي، مونږ د لسو نه تر شلو پورې د زعفرانو غرفې لرو او هغه په بینالمللي کنفرانسونو او دغو کې نمایش ورکول کیږي. سږ کال تقریبا د 12 ټنه نه اضافه زعفران صادر شوي دي چې دا یو ډیر لوی رقم دی چې په خوا به دا نه و.
په کوم شمیر بزګرانو ته هغه څوک چې د زعفران کری تاسو بازار مندنه کړي او هغه آیت چې لاس ته راغلی د سر قام راته ویلې چې څومره پیسې راغلي دي د زعفرانو لپاره؟
په عمومي اقتصاد کې د 140 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه افغانستان ته راوړي، او یو لوی ننګونه چې هغه د ایران د طرفه نه ده. هغوی زعفران ضعیف دي، موږ زعفران طبي دي، په دنیا کې نرخ جګ دی. یو څه مشکلات دا دي چې هغه زعفران راځي او دلته ګډیږي او بیا بالاخره په دنیا کې زموږ د زعفرانو نوم خرابیږي، ارزښت یې راښکته کیږي. هم موږ تدابیر نیولی دي. زه امیدوار یم چې زموږ سرحدي قواوې، زموږ والیان په دې ارتباط باندې جدي پاملرنه وکړي، په کیفیت زعفرانو د واردېدلو مخنیوی وکړي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې زعفران کرل کیږي او تاسې په کومو ولایتو کې له غو سره مرسته کوئ؟
په هرات کې زعفران رواج شو، څه په فراه او په نیمروز او هلمند، او همدارنګه اوس په مرکزي ولایتونو کې حتی ننګرهار ته هم د دې پیز را انتقال شوی دي. دولت هم خاصه توجه کوي، خلکو ته مدالونه او نشانونه ورکړي. د پدر زعفران په نامه باندې یو دیقان چې په هرات کې موقعیت لري، هغه هم د دې زعفرانو متخصص دی او مؤسس دی. هغه نه وخت په وخت باندې رئیس جمهور او نور د دولت راکین پوښتنه کوي، هغه تقدیري.
په خبرونه کې روښانه شو چې زعفران له بشمیره ګټو سره د کوکنارو بدیل هم کېدل شي، نو ځکه باید وکرل شي او ګټه ورنه واخیستل شي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.
مین بند پیلگی سڑم نرے نرے خوگی گی سڑم نرے 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 خوگی گی تمین بدی پیلگی تمین بدی